مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو وی ویبل یو ساته خبرونې سره ز رضوان مراد له تاسو سره یم. تر یو لس بجو پورې پرونه خبرونه کې د افغانستان او د سیمې د مهمو پیښو او وروستیو تحولاتو په اړه ریپورټونه او مطالب اوریدل شي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د ناتو مهم منشي عبدي هوب شفر وای ډیر خوشینه دی چې وای نشو کړای د افغانستان ماموریت کې د دې سازمان زیات شمیر غړي هیوادونه شامل کړي. د هرات په شنډن ولسوالۍ کې چارواکي سره ټکوي چې په زرګونو کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنې څخه پاتې دي. او په نړیوالو خبرونو کې بوبل شي، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي خبرداری ورکړ چې سیاستوال دی د انتخاباتو د نتیجو وروسته شخړو کې د دې هیواد دښمنانو په لاس نه لوبیږي. د خبرونو تفصیل. د ناتو مهم منشي عبدي هوب شفر وای ډیر خوشینه دی چې وای نشو کړای د افغانستان ماموریت کې د دې سازمان زیات شمیر غړي هیوادونه شامل کړي. د بهرنی پالیسي کارپوهانو ته د خبرو پر مهال شفر وویل دی به ډیر خوښ وای که د ناتو ټولو غړو هیوادونو په افغانستان کې د متحدینو په عملیاتو کې برخه برابره ونډه اخیستی وای. د امریکا متحده ایالاتو په زیاتو مواردو کې خواشیني ښودلې چې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواک کې شامل هیوادونه په جګړو کې برخه نه اخلي. یابلی هوب شفر له څرګندونو مخکې د انګلستان له صدر اعظم ګورډن براون سره خبرې کړې وې او هغه هم د ناتو د نورو غړو هیوادونو په زیاتې ونډې اخیستنې ټینګار کاوه. ناتو وایي څلور بهرني عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د سړک په بمی چودنه کې وژل شوي او په دې توګه د جولای میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی میاشت ده. د ناتو په اعلامیه کې د وژل شویو عسکرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو د امریکا د پوځ ویاند بریدمن رابرټ کار وایي وژل شوي څلور عسکر امریکایان دي او د دې عسکرو په مړینې سره په جولای میاشت کې په افغانستان کې د تلفي ځواکونو د مړینې شمېر 550 ته پورته شو. په رواني سوي میاشت کې په افغانستان کې د دیرش دیرش امریکایی اسکر وژل شوی دی چې دا رقم د 2018 میلادي کال د جون میاشت کې 28 تنه و. د تیر کال د جون میاشت هم په افغانستان کې امریکایی ځواکونو ته مرګونی میاشت بلل شوی و. د هرات په شنډن ولسوالۍ کې چارواکي سره ټکوي چې په زرګونو کسان یې د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې څخه پاتې دي. د شنډن ولسوال ملا لعل محمد ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د نوملیکنې ډلې په دغې ولسوالۍ کې یوازې درې ورځې کار کړی او دا مهال تقریبا 6000 کسان له نوملیکنې څخه محروم پاتې دي چې زیاتره یې کوچیان دي. د ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په سیمو د دوی سیمو ته د نوملیکنې ګرځند ټیمونه واستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو هم تل دا ویلي دي چې که د دوی لپاره امنیتي ستونزې نه وي نو دوی به د افغانستان ټولو برخو ته ولاړ شي چې د خلکو نمونه ثبت کړي. چارواکي وایي د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو موټر باندې د سړک پر غاړه یو زبرزه شوی ماین الوتی او د ملي اردو سرتیرو ته پکې مرژوبله وخت ده. د ننګرهار د ولي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې یو ماین بیرته پر خپله پر طالبانو الوتی او ګڼ شمېر پکې وژل شوي دي. د غزنی د امنیت قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین هغه مهال پر طالبانو ولبته کله چې غوښتل د سړک پر غاړه یې خخ کړی او په دې پیخه کې لس طالبان وژل شوي دي. خو طالبانو رسنیو ته ویلي دي چې ماین پر یوې کوچۍ مېرمنې الوتی او د دوی کسانو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. او د امینجان خوزر زرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بلیږي: یو ډالر 940 افغاني او 95 پوله، یو یورو 70 افغاني او 60 پوله، یو پاونډ 80 افغاني او 50 پوله، یو سودیر 10 افغاني او 25 پوله، زر ایراني تومان 940 افغاني او 60 پوله، زر پاکستاني کلدار 610 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له جانا قال کوزي څخه واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداری ورکړه چې سیاستوال د انتخاباتو د نتیجو وروسته شخړو کې د دې هیواد دښمنانو په لاس نه لوبیږي. ایرانی چارواکو ته د وینا په مهال خامنهي د غلاظ بهرني هیوادونه تورن کړل چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته پر رامنځته شوو شخړو کې لاس وهي. د خامنهي له وینا مخکې د ایران پخواني جمهور رئیس محمد خاتمي د شخړو د ختمولو په مقصد د حکومت په مشروعیت باندې د ټول پښتنې غږ کړی و. مخالف ډلې وایي د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي او د احمدي نژاد په ګټه پکې لاسونه وهل شوي. د امریکا د کانګرس وکیلانو په جمهور رئیس باراک اوباما فشارونه زیات کړي او وایي که چیرې تهران د 2009 میلادي کال تر وروستیو پورې خپل هستوي پروګرام بند نه کړي نو په ایران باندې باید نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو جان کیل او جان مکین، مستقل سناتور جوزف لیبرمن او ډیموکرات سناتور ایوان بایخ له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په کلکه غوښتي چې د ایران په مرکزي بانک باندې دې بندیزونه برابر کړي. د کانګرس وکیلانو یوه نوې لایحه رامنځته کړې چې له جمهور رئیس څخه غواړي که چیرې ایران د شلو صنعتي هیوادونو د سپتمبر د میاشتې له غونډې مخکې مستقیمو خبرو ته د ده وړاندیز ونه مني او یا هم د یورانیمو غني کول بند نه کړي او وروسته د شپېتو ورځو په مودې کې د بیا تولید عملیه بنده نه کړي نو جمهور رئیس باید عمل وکړي. د امریکا متحده ایالات او هند یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې امریکا هند ته عصري وسلې وپلوري. دا معامله هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د درې ورځني سفر په جریان کې شوې ده. تمه ده چې هند به په راتلونکو 15 کلونو کې د شوروي اتحاد د وخت د خپل دفاعي سیستم په عصري کولو باندې 1.5 میلیارد ډالر ولګوي. هیلری کلینټن په یو خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، هند د ملکي هستوي بټیو د جوړولو لپاره دوه ځایونه په ګوته کړي چې کارونه به یې د امریکایي کمپنیو لخوا پر مخ یوړل شي. د جاپان صدر اعظم تارو آسو نن د دې هېواد پارلمان منحل کړ او د راتلونکې میاشتې په وروستیو کې انتخاباتو ته لار خلاصه کړه. په دې انتخاباتو کې ممکن د تارو آسو لیبرال ډیموکرات ګوند د جاپان په پارلمان کې د تیرو 50 کلونو ټینګ کړی واک لاسه ورکړي. آسو د ولسي جرګې د 480 څوکیو لپاره د اګست 1 اعلان کړی چې همدا ولسي جرګه به حکومت جوړوي او نوی صدر اعظم به هم ټاکي. تارو آسو د تیر سپتمبر میاشت کې په داسې حال کې واک ترلاسه کړ چې د جاپان اقتصاد ډېر ورو شوی او عام نظرونه د حکومت په اړه ښه نه دي. زیات شمېر څېړونکي د یو اپوزیسیون د ګټلو اټکل کوي. د تارو آسو لیبرال ډیموکرات ګوند په دې وروستیو کې د ښاروالیو په انتخاباتو کې هم څوکۍ بایللې دي. د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو مهم راپور د برابرولو امر کړی و، هغه ممکن په ټاکلي وخت پور نه شي. د امریکا یو حکومتي هیئت د دوشنبې په ورځ یو موقتي راپور خپور کړ چې د امریکا په ملکي او یا پوځي محکمو کې د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د محاکمه کولو او نورو هیوادونو ته د بندیانو د انتقال په شمول مختلفې لارې چارې پکې بګوته شوې دي. د حکومت یوې بلې کاري کمیټې چې د بندیانو د تحقیقاتو اصول څېړي هم ونشو کړی چې خپل راپور د سې شنبې تر ورځې پورې برابر کړي. دې کمیټې ته دوه میاشتې نور وخت ورکړل شو چې خپل راپور تیار کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې چې د ګوانتانامو زندان به د راتلونکي جنوري تر میاشتې پورې وتړي. اسلامي وسلوالو چې ګمان کېږي القاعده شبکې سره تړاو لري، د سومالیا په جنوب کې د ملګرو ملتونو دفترونه لوټ کړي دي. ملګري ملتونه وایي د الشباب په نامه وسلوالو د بایدیوا ښار کې د دوی له دفترونو څخه د عاجل تماس مخابراتي وسایل او د واجد ښارګوټي کې د دوی له دفترونو څخه دوی ارادې موټر، میزونه او څوکۍ وړي دي. په دې پیښو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړ شوی. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل په بایدوا کې د مرستو رسولو پروګرامونه بند کړي خو د واجد ښارګوټي کې به خپل فعالیت جاري ساتي. الشباب د واکمن حکومت د راپرځولو هلې ځلې کوي. دوی په مرکز موګدیشو او د سومالیا په جنوب کې زیاتې سیمې په واک کې لري. د امریکا حکومت وایي الشباب ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري، خو دې ډلې د امریکا دا اداره رد کړې ده. او د اردن حکومت د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامن نتنیاهو هغه اداره رد کړه چې وایي بیت المقدس به د اسرائیلو او یهودي دولت نه تقسیمېدونکی مرکز وي. د اردن د دولتي خبري رسنیو او مخابراتو وزیر نبیل شریف وایي د ملګرو ملتونو د زیات شمېر پریکړې لیکونو په اساس ختیځ بیت المقدس یوه اشغال شوې سیمه ده. شریف د اسرائیلو کابینېت د نتنیاهو د وینا په اړه خبرې کولې. د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې وایي اسرائیل د عربو شیخ جراح کې د شلو کورونو جوړولو پروژه لغوه کړي. اسرائیلو د 1918 میلادي کال جګړې کې ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړې له اردن څخه نیولې وې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
لس بجې او نه دقیقې دي. په قندهار کې میشت کانډای ځواکونه وایي دغلته په وروستیو عملیاتو کې د طالبانو د بم جوړولو یو شمېر مرکزونه له منځه وړي دي. د ناټو سرمنشوي که په افغانستان کې د متحدینو پوځي ماموریت ناکام شي نو تروریزم به ټولې نړۍ ته خپور شي. په متحده ایالاتو کې د امریکایي مسلمانانو د حالت په اړه درته یو مطلب لرو. کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه او د پاکستان د وروستیو پیښو هم حال درکو. د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. دا هم لومړی مطلب. په قندهار کې مش کناډای ځواکونه وایي دغلته د دوی ورستي عملیات له توقع نه زیات کامیاب ول او وسلوالو مخالفانو څخه یې مهمې سیمې نیولې دي. د کاناډا د کانوېست خبري اژانس په قندهار کې د کناډای ځواکونو د یو لوړ رتبه افسر مایک پاتریک په حواله ویلي د دوی عملیات د قندهار ښار په جنوب لویدیځ کې لری پرتو سلوات او ناخونی سیمه کې چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې وې ترسره شوي او طالبان دې ته اړ شو چې دغه سیمې پرېږدي. پاتریک ویل په دغو عملیاتو کې د بمونو د جوړول څلور فابریکې کشف شوي او دغه راز 50 ماشینګڼې او یو شمېر د ځان وژونکو حملو واسکټونه هم د کاناډایي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. په قندهار کې د کاناډایي ځواکونو دغه قومندان ویلي طالبانو ته په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله هم اوښتي او دغو یو څو تنه نیولې دي. دغه راز یو کاناډایي سرتیری هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی دی. په قندهار کې د دغه کاناډایي سرتیری په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د وشل شو کاناډایي عسکرو شمېر یو سلو 15 ته پورته شوی دی.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ختیځ کې څلور امریکایي عسکر په سړک کې د خښوي ماین په چودنه کې مړه شول او په دې توګه په روان عیسوي میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمېر 150 ته پورته شو. د جولای میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي، انګلیسي او کاناډایي عسکرو په شمول د ائتلافي ځواکونو لپاره مرګونی میاشت ده او د متحدینو 55 عسکر تر اوسه پکې وژل شوي دي. دا شمېر د تیر کال د جون او اګست په میاشت کې 46 امریکایي قوماندانانو سګنې اوړی په افغانستان کې مرګونی بللې او په داسې حال کې دا خبرې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو استولو امر کړی دی، خو پوځي او سیاسي چارواکي د ناټو برای د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی بولي. په دې اړه به د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ له جناقا الګوزي څخه واورو.
د ناټو تلونکي عمومي منشي یابدي هوپ شفر د دوشنبه په ورځ د لندن په څېړنیز مرکز چتام هاوس کې د خبرو په مهال وویل که چیرې ناټو په افغانستان کې ناکام شي نو تروریزم به په ټولې نړۍ کې پراخ شي، القاعده به یو ځل بیا آزادانه فعالیت وکړي او د دې شبکې هیلې نړیوالې دي. شفر وویل کوم کسان چې د دې خبرې مخالف نظر لري او وایي موږ له خپلو کورونو څخه د تروریزم دفاع کولی شو، نو هغوی په اصطلاح خپل سرونه په شګو کې ننباسي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه باید چې تر راتلونکي اوړي پورې په افغانستان کې پرمختګ وښي او کنه نو خلک به داسې وانګیري چې دا جګړه نه ګټله کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې د زیات شمېر انګلیسي عسکرو د مړینې له وجې په لندن کې همدا اوس دا بحثونه ګرم شوي چې د افغانستان جګړه ممکن په دومره قیمت ونه ارزي. د انګلستان پوځ د دوشنبه په ورځ وویل د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې بمي حملې د تیر کال په نسبت په 16 کې 43 زیاتې شوې دي. اژانس لیکي طالبانو په سړک کې د خښیدونکو ماینونو د جوړولو او ځای په ځای کولو چلونه او تخنیک زده کړی او د بهرنیو ځواکونو د ټولو تلفاتو 2/3 برخه د همدې بمي چاودنو له وجې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دوشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې وویل په روانې میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د خواشینۍ او خفګان وړ مسله ده، خو د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د جګړې له دوام پرته بله چاره نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د طالبانو لخوا د یو تختول شوي او یرغمل شوي امریکایي عسکر په اړه خبرې وکړې. وی ویل د امریکا حکومت په خپل ټول وس او توان د نوموړي د خوشې کېدو لپاره زیار باسي. له هندي چارواکو سره له خبرو او مشورو وروسته هیلری کلینټن په یو خبري کانفرنس کې ګډون وکړ. یو خبریال له میرمن کلینټن نه وپوښتل د ائتلافي ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو سره به مربوط هیوادونه د افغانستان په جګړې کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دې په ځواب کې وویل دا ډېره خوشنوونکې ده چې د افغانستان په جنوب کې د طالب وسلوالو سره په جګړو کې د امریکا د سمندري ځواکونو عسکر وژل شوي، خو دا به عادلانه نه وي چې د طالب وسلوالو او د هغوی د تروریستو ملګرو په ضد جګړې کې د امریکایي عسکرو خوشنوونکي تلفات دي زموږ د متحدینو ناکامي وانګیرل شي. انګلستان هم په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې زیات تلفات ورکړي. زموږ نور متحدین نه یوازې په جنوب کې بلکې د شمال په جبهو کې هم له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل دي. زما په فکر دا د طالب وسلوالو په ضد جګړې کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ پړاګ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال موږ د افغانستان د جګړې زیات بار په اوږو اخیستی، خو په دې هیواد کې د متحدینو د قربانیو او مرستو قدر کوو. هیلری کلینټن وویل د افغانستان جګړه سخته جګړه ده، خو موږ باید پر مخ بوزو. موږ د دې جګړې لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي هم لرو او دا ستراتیژي عملي کوو.
www.azadiradio.com.
په هرات ولایت کې د ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله او بشردوس او دغه راس نورو کاندیدانو چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ولاړ دي د کمپاینونو غونډې په درس کې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالې په اړه رپورت لري.
د هرات خار مولانا جلال الدین تالار کې په هرات کې میشته په پلزو قبیله په نوښت د هرات بیلابیل ولسوالیو څخه مخور خلکو په ګډون غونډه وشوه. د جان محمد په نوم یو ولسي مشر ویل کرزی له یوې لوی تیاري وروسته د نوي افغانستان د جوړېدو د بنسټ ډبره ایښې ده. غرب ځون کې د علوم او د شورا رئیس مولوی خداداد صالح او په هرات ولایت کې د ولایتي شورا رئیس ډاکټر هماین عزیزی نور ویناوال و چې هرې و په خپل نوبت د کرزی تیره دوره وستایله. بیا یې هم د پپلوي خلق را وبلل. خو یو تقاعد مامور چې نوم خپل را پیژنې د ترڅنګ چې د کرزی د دور تیر مهال کې اداري فساد او څنیمګرتیا او څخه ازادي راډیو ته یادونه وکړه، مګر په دې سربېره هم وویل د افغانستان ولسمشر ته په ولاړو نوماندو کې بدیل نه لري.
چې فساد کړی دی تا ته معلوم دی، دا ټول خلکو ته معلوم دی. د کرزی په اداره اوس هم په کرزی په اداره کې شته. دوم وارد کرزی صاحب کې راځي بعد هم وکړي چې فساد به بند کړي. عاملین د فساد هم روشانه دی، باید چې عاملین خپل ښه پېژني. موږ تقاضا دا دی عاملین د فساد چې تصفیه شو دا وطن به ګل ګلزار شي. دا عاملین د ورانۍ د کابل خو بیخي روشانه دی.
په هرات کې د هزاره قوم په استازي توب لیکوال او آزاد خبریال بصیر بیگزاد د پوپلزو د قوم په نوښت دغه غونډه وستایلې. ویل د جبرایل نومي خرګوټي هزاره قبیله هم د کرزی پلویان دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د عبدالله عبدالله، سلیمان حسینی، مولوي غلام محمد ریګي، محمد کریم جلال، رمضان بشردوست، اشرف غنی احمدزی او ولسمشری ته د نورو نوماندو پلویانو هم بیلابیل غونډې جوړې کړې دي.
امریکایي مسلمانان وایي چې دوی په خپل هیواد کې د خپلو دینی چارو د ترسره کولو لپاره بشپړه ازادي لري او کولی شي پرته له کومې اندېښنې خپل عبادت وکړي. اوس مهال په امریکا کې د مسلمانانو شمیر له 6 میلیونه اوړي او د دوی لپاره 2000 جماعتونه هم موجود دي. د امریکا مسلمانان د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په خپل هیواد کې له ځینو ستونزو سره هم مخامخ شوي او د دوی د ځورونې لړۍ په ځینو سیمو کې اوس هم دوام لري. امریکایي مسلمانان که څه هم چې په حکومت کې کوم مهم رول نه لري، خو د دغه هیواد تقنینی ارګان ته د دوه مسلمانانو انتخاب اوس په حکومت کې د مسلمانانو د ورګډېدو لپاره لاره هواره کړې ده. دا هر څه د یو امریکایي مسلمان لخلې په دې ریپورت کې اورو.
عمر خالد هلمند چې د امریکا کانګرس د دوه مسلمانانو انتخاب به د امریکا په حکومت کې د مسلمانانو د سیاسي ځواک لپاره لاره هواره کړي. عمر خالد چې یو امریکایي مسلمان دی او د اسلامي معماری لپاره د اغا خان د پروګرام یو غړی دی، اوس مهال د ځینو کارونو د سرته رسولو لپاره په کابل کې دی. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په امریکا کې مسلمانان که څه هم د خپلو دینی چارو د ترسره کولو لپاره بشپړه ازادي لري، خو په حکومت کې کوم سیاسي ځواک نه لري. د ده په وینا د امریکا تقنی نیا ادارو ته د مسلمانانو ورتک د دوی لپاره هله بخون کې بریخي.
رائټ ناو دی ډونټ هاف مچ بټ آی تھنک دیر از ا بیگ
د وای د وسله لپاره د امریکا مسلمانان په حکومت کې کوم ځانګړې ځین نه لري، خو زه فکر کوم چې اوس پهل ده ځین مسلمانان د امریکا تقنینی ادارې ته د ننوتو په حل کې دي. د بیلګې په توګه اوس مهال دوه مسلمانان د امریکا کانګرس ته انتخاب شوي دي، نو دا په امریکا کې د مسلمانانو د سیاسي ځواک پهل ده او دوی اوس سیاسي ډګر ته د وټو په حل کې دي. د خغل خالد په وینا په امریکا کې د مسلمانانو شمیر لږ 6 میلیونه اوخته ده او دوی د خپل دینی رسومو او عبادتونو د ترسره کولو لپاره د ټول هیواد په کچه 2000 جماعتونه لري. د خاغلی خالدی په وینا د روژه په مبارکه میاشت اخترونو او په نورو ځانګړو ورځو کې له مسلمانانو سره ځانګړی رعایت کیږي او هغه ته موقع ورکول کیږي چې د ورځې په ختوګول منځي. خو د دې ټولو اسانتیا او سره سره چې امریکایي مسلمانان د خپل مذهبي چارو لپاره لري، خاغلی خالدی ځنو هغه ستونزو ته هم ګوتنی سي چې د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حمله وروسته امریکایي مسلمانان وسره په خپل هیواد کې مخامخ دي. دی وایي چې له دې پیښې وروسته په امریکا کې د مسلمانانو د ځورولو یو پراخه څپه پورته شوه، خو مسلمانان هم غلي پاتې نه شول او د قانوني لارو په خپلولو سره د هغې پر ضد مبارزه وکړه.
آی تھنک دی آفټر 9/11 تھینګز ور ناټ as good.
زه فکر کوم چې د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته ستونزې موجوده وي، دا رښتیا ده. خو مسلمانانو هم د قضایي او عدالتي سیستم له لارې د هغې په وړاندې مبارزه وکړه. زه هیله من یم چې څومره چې د اسلام او مسلمانانو په اړه د امریکایانو معلومات زیات شي، دا پیښې به بیا تکرار نه شي. د اوس لپاره دا سمه ده چې په هوایي ډګرونو کې د مسلمانانو د ځورولو پیښې لیدل کېږي. ښاغلی خالد وویل چې د زور زیاتیو په وړاندې د دوی مبارزه لا هم روانه ده او په ځینو مواردو کې بریاوې هم لري. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تروریستي حملې او له هغې راوروسته د افغانستان او عراق جنګونو د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې او د دوی ترمنځ یو ستر واټن رامنځته شو. کله یوې خوا امریکایانو مسلمانانو ته د تروریست خطاب کاوه، له بل لورې په اسلامي نړۍ کې امریکا ته د یو دښمن په سترګه کتل کېدل. خو په امریکا کې د نوي حکومت له واک ته رسېدو سره جوخت هڅې پیل شوې چې دا ذهنیت او بدګماني باید له منځه وړل شي او د مصر په اسلامي پوهنتون کې مسلمانانو ته د بارک اوباما خطاب د دې هڅو یو ستر بیلګه ده.
او اوس هم زماله همکار څخه اورو چې د کابل د نن ورځې مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه څه لیکلي دي.
د وسخ پلوک ورسپنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د پاکستان د پخوانی ولسمشر سرګندونه راغستی چې ویلې دي په افغانستان کې باید سیاسي خبرې پیل شي. ورسپنه د موضوع په دوام د جنرال مشرف په حواله لیکل دي چې اوس هم زیات تمرکز په پوځي ستراتیژۍ دی، حل دا چې د ده په وینا د اوږدمهاله ستراتیژۍ لپاره هم باید کار وشي. ورسپنه په خپله سرمقاله کې به لیکل دي چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره جوړجاړی یوه اړتیا ده چې نن ټول احساسوي. ورسپنه د بګرام په زندان کې شتو ستونزو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې امریکا غواړي د دغه زندان په شرایطو بیا کتنه وکړي. د هیواد دولت ورسپنه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر روانو هڅو تبصره کړې، خو لیکل دي چې د امنیت بسیا کول یوازې پوځي اړخ نه لري. ورسپنه د خپلې تبصرې په دوام دا سپارښتنه هم کړې چې نړیواله ټولنه د پوځي او ملکي چارو ترمنځ انډول رامنځته کړي. ورسپنه په جلا څېړندیز مطلب کې د ولسمشر کرزي په حواله لیکل دي چې افغانان په خپل هیواد کې د نړیوالې ټولنې پاتې کېدل غواړي، خو د شتون شرایط باید نه وشي. ورسپنه په افغانستان کې پر روان جنگ کې د امریکایانو د ستړتیا په اړه د امریکا د دفاع د وزیر پروستیو سرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې آیا د تروریزم په خلاف جنگ ستړتیا لري. د هشت صوب ندالو تر ورسپنه هم د بګرام زندان د وزې سیړلو ته اشاره کړې او د ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلې ده چې دوی له دې بابت اندېښمن دي چې په افغانستان کې د زندانونو روانه وزې او عدلي سیستم د طالبانو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. په ورسپنه کې یو ځل بیا د جمهور ریاست د کاندیدانو د مالی منابعو په اړه پورته شو اندېښتون ته کتنه شوې او په دې ترڅ کې په کابل کې دوی نامه د چارواکو په حواله لیکل شوې ده چې د کاندیدانو د مالی منابعو ناروغانتیا د خلکو د بې باورۍ اسباب برابروي. ورسپنه په جلا مطلب کې دا خبر ورکړې چې تاجکستان له افغانستان سره خپل ځمکني پوله تړلې ده او د دې کار یو اساسي علت په افغانستان کې د حزب تحریر د دوه غړو پناه اخیستل خودل کېږي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکي ورسپنه په خپل سرمقاله کې د کابل ښار د پراختیا لپاره پر روانو هڅو تبصره کړې او هغه یو ضروري اقدام بلله ده. ورسپنه د خپلې تبصرې په دوام لیکلې ده چې دا هر څه باید د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي. ورسپنه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د جمهور ریاست څوکۍ ته د کاندیدانو په شمیر کې د زیاتوالي ستونزې انځور کړې او پکې د ښودل شوې چې د یوې څوکۍ لپاره یو څلوېښت کاندیدان منډې تړې وهي. د اصلاح اوانیس دولتي ورسپنه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د تمویل او په دې ترڅ کې د بحران د پراخېدو په لاملونو تبصره کړې، خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې په نشه توکو د روږدې کېدو په خلاف مبارزه ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دا مبارزه جدي تدابیرو ته اړتیا لري. او د ملي ارمان دولتي ورسپنه په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړې چې ناټو د افغانستان د فضا د کنټرول اجازه ترلاسه نه کړې شوه. د ورسپنې په وینا دا ځکه چې ترک افغانستان او آذربایجان د اوکس الوتکو ته د الوتنې اجازه ورنه کړه. د ورسپنې بعد افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د شتو ستونزو په اړه په یو مطلب کې دیو نامه په حواله لیکل دي چې امنیت لا هم د انتخاباتو په وړاندې او سترګواخ دی.
او دا هم یو طبي مطلب. ډاکټران وایي د عمر له پخېدو سره د انسان په جنسي هورمونونو کې بدلون راځي. په تیره ښځو کې دا حالت ځینې وخت د ډېرو ستونزو سبب کېږي، خو دوی دا هم وایي چې په دې اړه د ښځو پوهه ډېره مهمه ده. په خوړو او ورځنیو عاداتو کې بدلون کولای شي چې دوی سره ډېره مرسته وکړي. فریده هوټ سفی په دې موضوع رڼا اچوي.
که څه هم چې په افغانستان کې په دې اړه کومه خاصه څېړنه نه ده شوې چې څومره ښځې د خپل روغتیايي حالت په اړه معلومات لري، او د هغو حالاتو په اړه چې په طبیعي توګه په جنسي هورمونونو کې د بدلون له امله ورته پیدا کیږي څومره پوهیږي، خو ټولې ښځې په دې باندې پوهیږي چې د ژوند په هره مرحله کې له تنکۍ ځوانۍ څخه نیولې تر زړښت پورې په هر پړاو کې دوی خپل ستونزې لري. د مثال په توګه دا به مو ډیر لیدلی وي چې کله ښځې په ښه عمر ته ورسیږي نو بیا ډیرې خولې کوي، او کله کله خو دا وایي چې په بدن کې مې اور بل دی. له دې سره د دوی په طبیعت کې هم بدلون راځي، کله کله بې خوبي لري، کله ډیرې خپه وي، او هغه د چا خبره خلقې په تنګیږي.
خو دغه خولې کېدم، خو دغه ډیره نه خولې کېدم، خو ځواني وه، حیواني وه، ځواني وه، اوس فریس وه، اوس به بیخي زیاته داسې خولې کېږم، هسې بیخي ډېره خولې کېږم، هسې نه پوهېږم هسې له کوم خونی ده، له ګرمي ده، له څه شي ده، دا ټټر مټر مې ټول داسې خوړین چې دوبه چې بیخي ورچا زرده یم، دومره زیاته ګرمي مې کېږي چې ورکې که داسې دې خپله عمره کېږي، او که به سره کوم انسان هم له عمره سره راخوا پیکېږي نه پوهېږم
زینه نور بیا وایي چې سخته ګرمي وشي خولې شي او بیا ور باندې ساړه راشي.
ما اول روغه جوړوم، چې جوړوم بیخي سمم، نه به مې خوله کول، نه به مې یڅ کول، اوس مې د بدمازي مې وچه سو، دا یو رقم خارق خوندې م راته پیدا سه، ټول ځان ته مې او هغه م کومه ده، دغه څو میاشتو کې جګر خونی را باندې راغله، به هېڅ وخت کې نه خولې کېدم، اوس داسې خولې کومه چې بیخي زیاتې او دومره یخ سم لکه واوره غوندې ټول بدن مې څړکې وي، په سړه ګرمۍ کې د بیخي زیاته ګرمۍ زه خولې کومه او یخېږم، ټول ځان مې یخېږي.
دا ولې؟ ډاکټر صفیه ارشاد وایي د عمر له پخېدو سره د ښځو په جنسي هورمونونو کې بدلون راځي، او دا پخپله په فزیکي لحاظ هم په ښځو کې د خاصو بدلونونو سبب کیږي، او په لومړي سر کې ښځې له ستونزو سره مخامخې کوي.
هغه ښځې چې سنې لږ زره مخکې ځي، مثلا څلوېښتونه پورته شي، د ټول ښځې په دې باندې بلد دي چې دغه میاشتنی عادت مواد چې ده یا زنانه عادت چې ده دغه قطع شي، چې د دې قطع کېدلو په اثر سره چون یو تغییرات په هورمون کې راځي، هورمونونه د وینې تغییرات پیدا کوي، په هغه حساب سره دغسې یو حالت مریضانو ته پیدا کیږي چې د هغه کسانو دغه حالت کله لنډ مهاله وي پلان مدت کې بیرته اصلي حالت ته راځي، مګم کله کله کېدای شي تر څلورو کالو اته پنځو کالو دغه حالت دوام وکړي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا چې هورمونونه شته دي چې موږ دغه ښځې ته ورکوو، منتها په لنډ مدت سره، که چون د هغه ورکول د ډېر مدت لپاره امکان لري چې نور صحي ناروغي په وجود راوړي، د هغه لپاره نه شو کولای چې په طولاني مدت سره دغه دواګانې مریض ته ورکړو، منتها د سن په تېرېدو سره وروسته وروسته عضویت خپله توافق پیدا کی په دې حالت سره، او دا حالت رفکی خولې کول یا مثلا ستریا او داشن ممکن د کوم برد دلیل ولري، شاید چې یو چک اپ شي د داخلي د نظر نه چې د مریضانو ولیدل شي، که د داخلي د نظر نه کوم مشکل پیدا نشي، یوازې او یوازې تغیرات د هورمونی د چې د څلوېښت او پنځه څلوېښت نه وروسته دغه حالت منځ ته راځي.
ډاکټر صفیه ارشاد وایي په کار د هر ښځه لمړی په دې باندې ځان پوکي چې دا یو طبیعي حالت دی. په داسې حالاتو کې پکار دی چې ښځې لږ غوښه او ډیر سابه او میوه وخوري. په جاپانۍ یو ښځو کې په پاخه عمر کې دا ډول ستونزې نشته. هلته هیڅوک په دې باندې نه پوهیږي چې دا یعنې څه چې عمر پخیږي او ښځو کې بدلون راځي، ګرمي کېږي، نارامه وي. جاپانۍ ښځې دا حالت نه لري. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی سپورت کوي، ګرځي، لږ غوښه خوري، ډیر سابه خوري. ډاکټر صفیه وایي سپورت په ځانګړې توګه ګرځېدل ډېره فایده کوي. په ډېرو کورنیو کې د پخه عمر ښځې ځای پر ځای ناستې وي، چې دا کار د هغوی روغتیا ته ډېر ضرر رسوي.
زموږ په جامعه کې دغه رواج ده چې کله چې سن کهولت ته رسیږي، مثلا په کور کې انګیندې پیدا کېږي، لونې پیغلې شي کنه، نو بیا دغه مور ځان چې دغه مثلا په دغه سن ته برابر ده، دا زیاتر استراحت، زیات اکتیو نه دي، پسیو دي، په دغه حساب سره هم زیاتر دغه مشکلات پیدا کېږي، او دوی کوشش وکړي چې همیشه په اکتیو اوسي، پسیو نه اوسي. چې هغه څه چې انسانان مثلا ماشومتوب نه په ځوانۍ رسیږي، هغه څه انسانان بیرته زړښت ته راځي، او هغه تغییرات چې پیدا کیږي د هغه مخه څوک نشي نیولی. منتها بهترین حالت داده چې دا باید قبول کړي چې توافق وکړي دا خبرې سره، کله کېدای شي بعض المیتابولیزم په وجود کې لوړ وي، د دغه کسانو مخوله ډیر کوي، نو مثلا بعض امراض دي، هغه امراض هم کېدای شي چې دا سبب دغه حالت وشي. منتها مونږ مریض ته داسې خاص توصیه نشو ورکولی، صرف تلقین دروغي، او همدغه حالت باید قبول کړي چې دغسې یو حالت کله چې سړی ځوانۍ ته رسیږي همدغسې پیری ترسیږي. روغتیاي چیرونو د خودلی چی د عمر لپخیدو سره د خزو میشتنی جامع بندیږي. خدا په یو واری توګه نوي څو کله د مخه چی یو خزه وچشي نو په میشتنی جامو کې بینظمی راځي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره پروګرام دی اورېدل شئ. خو اوس لس نیمې بجې کېدونکې دي. جانقا الکوزي راسره په سټوډیو کې ده. له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د غزنی ولایت چارواکی وای د ولایت په دې یک ولسوالۍ کې یو شمېر طالبان هغه مهال ووژل شو چې په سړک کې د ماین خښولو په مهال پرې ماین وچاودید. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې چارواکي شکایت کوي چې په زرګونو کسانې د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې څخه پاتې دي. د ننګرهار ولایت په خوګرانی ولسوالۍ کې د ملي پوځ په یو موټر باندې د سړک د غاړې یو ماین چاودلی او سرتېرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. ناتو عمومی منشی یابدی هوب شفر وای ډیر خوشینه ده چې وینه شکړی د افغانستان ماموریت کې د دې سازمان زیات شمېر غړي هیوادونه شامل کړي. ناتو وای څلور امریکایي عسکر پروند افغانستان په ختیځ کې د سړک په بمی چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وای عسکر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو تختول شوی سرتیری د مندلو لپاره هیڅ ډول هلې ځلې نه سپموي. ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداري ورکړ چې سیاستوال دی د دې انتخاباتو د نتیجو وروسته شخړو کې د دې هیواد دښمنانو په لاس کې نه لوبیږي. د جاپان صدر اعظم تارو آسو نن د دې هیواد پارلمان منحل کړ او د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې انتخاباتو ته لار خلاصه کړه. د امریکا متحده ایالاتو او هند یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا هند ته عصري وسلې وپلوري. د اردن حکومت د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هغه ادعا رد کړه چې وای بیت المقدس به د اسرائیل او یهودي دولت نه تقسیمېدونکی مرکز وي. او اسلامي وسلوالو چې ګمان کېږي القاعده شبکې سره تړاو لري د سومالیا په جنوب کې د ملګرو ملتونو دفترونه لوټ کړي دي.
دا ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول واوري. د غراز د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي او هم مهم او په زړه پورې مطالب پکې لوستل شي. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی هم د لوبو له میدان سپورتي خبرونه او ورپسې نیمه نړۍ خبرونه خبرېږي.
د لوبو له میدان. بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د سپورت په دې خبرونه کې تاسو نن هغه خبر اورئ چې دوه افغان قرختون کې وتوانېدل چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نوشک غره څوکې ته وخېږي. د افغانستان کې د غره تر ټولو لوړه څوکه ده. د غراز دا هم اورئ چې په پکتیا کې په ګردیز کې دغلته د لوب لپاره یو لوی میدان جوړیږي. د افغانستان د پلوانې د ملي ټیم د جوړېدو په اړه هم درته یو مطلب لرو. دوه افغان قرختون کې د افغانستان په تاریخ کې لومړني افغانان قرختون کې وپیژندل شو چې دغه هیواد تر ټولو لوړې څوکې ته وختل. 15 کلن ملنګ او 25 کلن امرالدین د یک شنبه په ورځ د پامیر لوړې څوکې نوشک ته چې 1492 متره لوړوالی لري ورسېدل او د افغانستان بیرغ یې ور باندې ورپاو. په دې سفر کې څلور افغانان له څو بهرنیانو سره ملګري وو. دوه نور افغانان نه دي توانېدلي چې د بدخشان ولایت په اشکاشم ولسوالۍ کې د نوشک څوکه فتح کړي. دغه څلور افغانانو حق مهال د نوشک څوکې ته د ختلو شوق وکړ چې دوه کاله مخکې 2000 میلادي کال کې سیمته درې فرانسویان غرختون کې ورغلي ول. فرانسوي غرختون کولو درو نړیوالو موسسو څخه پیسې اخیستي څو د افغان غرختون کو د سفر خرچ برابر کړي. نوشک په افغانستان کې تر ټولو لوړه څوکه ده. خود هندوکش دوهمه جګل لوړه څوکه ګڼل کیږي ځکه چې د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه تر اجمیر د ډیورند کرخې پورې غاړه پراته ده. د څوکې ته د لومړي ځل لپاره په 1980 او 1990 لسیزه کې جاپاني غرختون کې ختلی و. په افغانستان کې د شوروي اتحاد له یرغل او په افغانستان کې د جګړو له پیلېدو وروسته د هیواد ته غرختونکو او سیاحانو له سفر لاس واخیست. خو د طالبانو د رژیم له پرزیدو او په افغانستان کې د حالاتو له نسبي ښه کېدو وروسته د هیواد ته یو وار بیا د بهرنیو سیاحانو ناڅاپي پام اوښتی دی. دا څلور افغان غرختونکي به چې فرانسوي غرختونکو روزلي وروسته نور افغان غرختونکي وروزي. د افغانستان د پلوانی ملي ټیم د یو لړ سیالیو په نتیجه کې انتخاب شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه چارواکي وایي چې دغه سیالیو شاوخوا 15 ورځې دوام وکړ او 2 ورځې مخکې پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د افغانستان له وو زونونو څخه شاوخوا سلو پلوانانو برخه اخیستې وه او د وو زونونو لپاره وطنې ملي ټیم ته لاره وموندله. زموږ همکار په کابل کې دغه نوي انتخاب شوی ټیم له یو غړي عبدالکریم واحدي سره مرکه کړې چې د ښاغلي واحدي په خبرو پیلېږي.
وګړي چې وکاسان او ورسره د مدار ته راوړل شي د جورناسټ څلور ویشت کا پرادیت راغلی او اول ځوان دریم او وکاسان باندې ټول ملک انتخاب شوی دي په مدار کې اول ټول اواز نوال ځوان دریم څلورم پنځم مشکوم وهم اخري ورځ وهم دي
د په دغه سالو کې کوم ولایتونو څخه د افغانستان پهلوانان راغلي وو
جلال آباد راغلی وو هرات راغلی وو مزار راغلی وو بغلان وو
نو اوس دغه د پهلوانۍ ټیم چې انتخاب شوی ده دا څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا کوم مسابقه په بهرني هیواد کې لري او که نه، یا په داخل کې څه پروګرامونه لري؟
لري اوس مسابقه یو مشروع شته چې د جام اسلامي دي په ایران کې، جام جهاني اسلامي دي. اوس ټیم
آیا ستاسو په نظر د افغانستان پهلوانان چې هلته ځي یا کوم بلې مسابقې ته بهرني هیواد ته ځي دومره وړتیا لري چې هغوی هلته ښه وځلیږي یا مسابقې وګټي؟ ستاسو څه نظر ده؟
انشاءالله وای نه ټول څنګه خپله د پنځه شپږ سفر مې کړی دی ټول هلته هر چېرته مې سره دي مډال مې راوړي دي په ایران مې هر چېرته کې خارج کې کوریا دي او سریلانکا دي او هند دي شپږ واره سفر مې کړی دی ټول خپله مډال مې راوړي دي ته اوس هم امید شته که تمہارا حرکان ما سره وي زی انشاءالله ټول
او تاسو په نظر دلته په داخل کې په افغانستان کې د پهلوانۍ د تمرین لپاره د پهلوانانو دغه د تمرین لپاره دغه د ورزش او د دې لپاره امکانات شته دي؟ لازم امکانات
ولا اوس لکه څه ویل مخکم قنات نه اوس هم شوي دي اوس اولمپیک لکه ساعت هم خصوي دي د امکانات هم خصوي دي.
او واحدي صاحب یو بل پوښتنه مې دا کوله چې تاسو خو د افغانستان د پهلوانۍ د ملي ټیم غړي یاستئ، یو وخت کې خو چې موږ اورېدلي وای افغانستان ډېر ښه پهلوانان درلودل، نو اوس وضعیت څنګه دی پهلوانۍ په افغانستان کې؟ څه نظر لري تاسو؟
ټول د پهلوانان ښه دي، اگر څوک ورزش سره تشویق کړي وای نور کې هر څوک خو نور هم ځکېږي، اگر څوک په تشویق نه کړي بیا هم داسې پاتې کېږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د لوبو د یو اصري میدان د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د پکتیا د اولمپیک د کمیټې مشر ازادي راډیو ته ویل چې د دې میدان په جوړېدو باندې نشي مودو د وزارت د بودیجې لخوا شاوخوا ولکه ډالر ولګيږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال د دغه سپورتي میدان د جوړېدو په اړه نور حال راکوي.
د پکتیا ولایت د اولمپیک کمیټې مشر استاد امین الله عالمیار د ګردیز ښار شمال لور ته د 13 په سیمه کې په اصري بڼه او د نړیوال نورمونو سره سم دیونوي او اصري لوبغالی د جوړېدو خبر ورکوي. د ول دغه نوی سټډیوم چې په سلویش جری به دولتي ځمکه کې جوړیږي د جوړېدو چارې به د پروتوکول پر بنسټ د یو خصوصي ساختماني شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي او پر بشپړېدا به د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د بودیجې څخه نږدې 1,00,000 امریکایي ډالر ولګول شي او د شپږو میاشتو مودې په دننه کې به بشپړ او عملاً به د اولمپیک کمیټې په واک کې ورکړل شي. استاد علمیار وویل د نوي او اصلي لوبغالي په جوړېدو سره به د پکتیا ولایت د اولمپیک کمیټې اړوند بیلابیلو سپورتي لوبډلو هغه شته ستونزې چې تر دې دمه د ځنګړي سټډیوم د نشټوالي له امله ورسره مخ وي له منځه لاړ شي. استاد علمیار وویل د پکتیا ځوانانو د تیرو دوو کلونو په بهیر کې د سپورت په ډګر کې ښه شهرت ترلاسه کړی او د ولایتونو په کچه د فوټبال او کرکټ په سیالیو کې ښه ځلیدلې او زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي. د زیاته کړه که هم چې د نوي لوبغالي په نقشه کې د کرکټ لوبغاړو د لوب میدان له پامه غورځول شوی خو د زیاته کړه دوی جدي هڅې پیل کړې تر څو مالي امکانات برابر او د نوي سټډیوم تر څنګ د کرکټ لوبډلو لپاره هم یو ځانګړی او اصلي ډګر جوړ کړي. دا د دې نوي سټډیوم د ساختماني جوړښت او اسانتیاو په حق له داسې توضیحات ورکړل.
او دا په سیمه باندې جوړ کې دی به او بنګاو تو منځله او ته غل لري دفترونه چې
د ځینو کتونکو په ان کې چیرې مرکزی دولت او نړیواله مرستندوی ټولنې په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو د سالمو بوختیاو او بدني روزنې لور ته جدي پاملرنه وکړي، نو کېدای شي ډېری ځوانان چې د فقر او بیکارۍ له وجې نشو ته مخه کړي او د دولت پر خلاف ولاړ دي، خپل لوری بدل او د هیواد په آبادۍ کې د نورو افغانانو په څیر فعاله ونډه واخلي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 3.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي. غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خاصه خپرونه.
سلام قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې دغه مطالبه وری. په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ته د ټاکنو په خاطر د افغانو مېرمنو په باب په پیل کې غږیږو.
د شزوند ډیر کم ده په کندهار کې.
بیا به د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم د یوې موسسې د یوې غونډې حل درکړو.
ډیره زمينه ما یا کلاس ډیره زموږ د تجارت پرمختګ باندې ډیره مثبت اغیز درلوده.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د خزو پاړه خبرونه هم لرو. عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې یو شمیر مېرمنو هم ځانونه کاندید کړي دي چې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د پوره شاملېدو په لور یوه هڅه بللې شو. له دې جملې نه یوه هم مېرمن فروزان فنا ده. هغې د خپلو هدفونو په باب ازادي راډیو ته وویل:
ما کوشش میکنیم که به توکل خدا یک امنیت و صلح ثبات پایدار در کشور
موږ هڅه کوو چې د خدای په توکل امنیت او تلپاتې سوله په دې هیواد کې رامنځته کړو، ترڅو زموږ خلک وکولی شي په آرامه توګه خپل ژوند پر مخ بوزي پرته له کومه تشویشه. څوک له موږ سره مخالفت نه لري. موږ خپل خویندو او میندو ته ځانګړی ځای په پام کې لرو او موږ هر کار چې کوو د همدغو خویندو او میندو په سلام مشورې سره کوو. د افغانستان ښېګڼه په دې کې ده چې ټول قومونه سره یو موټی شي ترڅو خپل هیواد ته ښه خدمت وکړو. کله خیره بریالی شوم په خپل کابینه کې به ښځو او نارینه و ته سمه برابره برخه ورکړم.
د افغانستان په زیاتره سیمو کې چې د ښځو په وړاندې یوه لویه ستونزه پرته ده، هغه نامنی ده چې د ښځو په لاره کې یې لوی خنډ جوړ کړی او بل یو شمېر ښځې نشي کولی چې د خپلو نارینه وو له اجازې پرته چا ته رایه ورکړي. د کور نارینه وو چې کوم کس ته زړه وي، دوی هم مجبوره دي هماغه کس ته خپله رایه ورکړي. مطلب دا چې ښځې د خپل د خوښې کاندید ته د رایه اچولو حق نه لري. دلته به د یوې مېرمنې خبرو ته غوږ شو چې له همدغه شان ستونزو سره مخ ده.
که په خپل خواکه موږ رایه چا ته ورکړو، نارینه ګواښېږي خدای مړي خو ممکن موږ
هلته خو څوک نشته چې ته وګوري، نو بیا ولې تشویش لرې؟
نو نارینه داسې هوښیار دی خبر شي بیا موازنې نو ځ خو څه شي هغه وایه چې بیا خو نپرته چوو نو ښه ته خبرېږي بیا کنځاوې کوي ګواښېږي را ته جنجال کوي.
په قندهار ولایت کې د ښځو یوه فعاله مسوله شاهده بیا په دولت نیوکه کوي. وایي چې په دې برخه کې ښځې په کافي اندازه نه دي خبرې شوې. ښځې نه پوهیږي چې له حقوقي پلوه د رای ورکول څه ګټې لري. هغه زیاتوي:
شزی ودیت نه زیریجی چه زان کنجد که د کنجد یه داده پر نه زیریج نو رای تبتنگی ولادیسی اول خو اما پو هوا نسش کل دیره کم زوری و دویمی کارتون دلاسا نکرده نو تنگی بدوی رازی بیا با انتخاباتو که بیا خپل رای ورکی نو پا دی خطور دا شزو وند دیره کم دا پکند آر که اول خو کارتون نجی اخیستل سیوی پا چیر انتخاباتو که چی اخیستل سیوی جی اغا کارتون هم زیادتر نارینا و چیرلی جی ولی وزا دیره خراپه دا امنیتی وزا چی سمنی امنیت چی پا مملکت که سمنی پا یوسحا که سمنی سرکم با شز فعال وند واخلی مشتای سرا معلوم دا چی پا افغانستان که مرد سالاری دا د شوزو هیڅ قوت الټرنسته په زیاته بیا چې وګوري نن جنگ شروع دی نن بمبار شروع دی نن ځانمرګي بریدونه شروع دي نن تروریستي حمله شروع دي نو په داسې حالاتو کې به څنګه یو شزه وکولای شي چې د دفاع لونډه واخلي او شزه ار وخت حاضر دي چې په لونډه واخلي د نارینهونه برابر بلکې د نارینهونه اضافه کړو
خو د ټول ټاکنو د کمیسیون د جندر مسوله میرمن جمیله اهدی سکل د خزول خوا د رای چولو په بهیر د سرنه چوي
انتخابات کمیسیون زیت کوشش کرده چه طول افراد در افغانستان در ثبت نام کارتونه وخلی افغانستان یو سنتی مملکت ده و دلتا مرتالری ده نو زنستون زی زمان زن ولایاتو که خزو ده پارشتا ده چه من گمیدوار یو نارینا ده خبرو تا متوجه شی یو زمان خونده تا زیت اجازه ورکی یو وانده وخلی په انتخاباتو که
کارپوهان وایي که چیرې دولت په دې برخه کې د ښځو د معلوماتو سویه لوړه کړي او همدارنګه د هغوی په حقوقي برخه کې کار وشي او تر څنګ یې امنیتي ستونزې لرې شي کیدای شي افغانو میرمنو ته داسې ډیر چانسونه پیدا شي چې د هغوی د پرمختګ او ترقۍ باعث شي او ډیر زر د نړۍ د نورو میرمنو په قطار کې په درېدو سره ځانونه له اوسنیو ګردابونو راوباسي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وپانه کې وګورئ www.azadiradio.com
عزت منو اوریدونکو د بی بی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا په نوم مؤسسي مسولین وایي دوی هڅه کوي ترڅو سوداګرۍ ته خلکو هڅوي او له اقتصادي پلوه هغوی په ځان بسیا او خودکفا کړي په کابل کې د دې مؤسسې مسؤلې سوریا عمر د چهارشنبې په ورځ د نوموړي مؤسسې د مسابقې د پیل کېدو پر وخت وویل چې دوی هلې ځلې کوي تر څو لسګونې ښځې او نارینه د آزادې مسابقې په ترڅ کې انتخاب او هغوی د سوداګرۍ په برخه کې وروزي هغې وویل چې د دې مسابقې شپږو ګټونکو ته به جایزې هم ورکړل شي او یو تن به یې د ښو سوداګریزو سلا مشورو لپاره امریکا ته ولیږل شي
دا د سوداګریزو تازه مفکورو د مسابقې اعلان دی چې ښځې او نارینه کولی شي پکې ګډون وکړي دوی به زموږ لخوا جایزې ترلاسه کړي او په افغانستان کې به پخپله سوداګري پیاوړې خلکو ته کارونه پیدا او هغوی به سولې ته راوبولي
د دې په خبره د مسابقې نتیجه به په څلورو میاشتو کې اعلان شي او ګټونکي کسان به په خپله خوښه په سوداګریزو څانګو کې وروزل شي او روزل شوی کسان با نورو کسانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې هڅه وکړي د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا د تیرې مسابقې ګټونکې میرمن پخنزیر د دغه مؤسسې د هدفونو په باب نور معلومات هم راکوي
بی پی په 2004 کال کې خپل فعالیت افغانستان کې شروع کړی ده او د دوی د فعالیتونو سدي مثلا دوی سوداګر خو سره کومک کوي همکاري کوي او د دوی په بیلابیلو برخو کې سوداګر خو ته مثلا همکاري کوي لکه د ارچا هغه سوداګري برخه سده د غي په مطابق دوی خارج کې او سفر تلري سي دوی یو سفر تبي سي دوی خپل د تجارت کې یا سوداګري کې تجربه لاسته راوړي او مثلا د دوی د خود کفایی د تجارت په حق کار کوي د افغان خصوصا او د نننۍ کانفرنس ده د دوی هدف دا ده چې نوی خلک یعنی نورې ښځې او په دې ګروپ کې سړیان هم باید ګډون ولري دوی جلب کړي او خلک کولی شي خپل درخواست دوی ته ورکړي او د دوی غړي شي
په کابل کې د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا مشرې څرګنده کړه چې دوی هڅه کوي تر څو ښځو او نارینه ته کار پیدا او هغوی د تاوتریخوالي پر ځای سولې او په آرامه فضا کې ژوند کولو ته وهڅوي د دې مؤسسې په تیرو سیالیو کې یوه بله ګټونکې میرمن مبین صدیقي وایي چې د دې پروګرام په برکت یې ډیر سوداګریز مسایل زده کړي او اوس کولی شي چې خپل سوداګریز کارونه پر مخ بوزي او نورو کسانو ته هم کار پیدا کړي.
ډیره ګټوره ده بغیر له همکاري تخنیکیو مونږ ته ډیره زمینه معیا کلاس ډیره زمونږ د تجارت پرمختګ باندې ډیره مثبت اغیز درلودل دا یو ډیره ښه چانس دی خپل او بلو ته کولای شي چې کومک وکړي شغل بیشتر خشونت کمتر.
د بی پی سی د سولې لپاره د سوداګرۍ د شورا مسولان وایي چې دوی له تیرو 15 کلو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او تر اوسه یې نږدې 1400 ښځې او نارینه په دې برخه کې روزلي چې هغو بیا قابو 2200 نورو کسانو ته کارونه پیدا کړي دي. دوی وایي چې بیکاري او فقر په افغانستان کې یوه لویه ستونزه او په کورنیو او ټولنه کې د بدبختۍ او تاوتریخوالي عمده علتونه دي چې باید له منځه لاړ شي. خو ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ملي او نړیواله سطح لوی او مهم پروګرامونه عملي شي تر څو د افغانستان په هره برخه کې خلکو ته کارونه پیدا، اقتصاد ښه او له تاوتریخوالي څخه لرې وساتل شي.
www.azadiradio.com
ایست منو افریدنکو اوس په هم وقت مرشدی ده خزو پارا سولان خبرو ندر واروی
شوی د ولسمشر حامد کرزی یو د سلای حل اصلي کړی چې د هغې لمخې خو کسانو ته چې د ښځو په وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي جزا ورکړي. په هغې غونډه کې چې د امریکې د متحده ایالاتو په کانګرس کې جوړه شوې وه د افغانستان د روغتیا وزیر ښاغلي فاطمی وویل د دغې لایحې په اساس هغو کسانو ته چې د جنکو د کار او مکتب او صحي مرکزونو ته د تلو مخه نیسي د شپږ کاله بند سزا ورکول کیږي. په خوست کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډون زیات شوی دی. د خوست ولایت د ښځو د چارو د ریاست د مشر روګل زدران په وینا د دغه ریاست د کار او هڅو له برکته په خوست کې د ښځو د سیاسي شعور په لوړېدو سره په ښځو کې دغه مثبت بدلون رامنځته شوی دی. یو سل اویا جنکو او هلکانو کسب زده کړ. له ښوونځیو او زده کړې څخه پاتې یو سل اویا جنکۍ او هلکان د چنګاښ په 22مه د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په ښار کې د افغان جایکا د حرفوي زده کړو له مرکز څخه فارغ شول. دغه ځوانانو چې د بېلابېلو ستونزو له امله ورنه زده کړې پاتې شوي وې د دغه مرکز د خیاطۍ، معمارۍ او ترکاڼۍ په څانګو کې شپږ میاشتې زده کړې وکړې. د بختر اژانس خبر له مخې دغه مرکز تر اوسه پورې ګڼ ځوانان په حرفوي څانګو کې روزلي دي. دغه مرکز له فارغانو سره د کار د سامان آلاتو مرسته هم کوي. د متحده ایالاتو د مرستې و ټولنه هڅه کوي چې د پوهنې او د ښځو وزارت په همکارۍ په هلمند کې ښځو ته د سواد د زده کړې کورسونه جوړ کړي. د هلمند د پوهنې د رئیس شیراقا په وینا تر اوسه 22 میرمنې د سواد د زده کولو په کورس کې شامل شوې دي چې په 9 میاشت کې به دغه میرمنې د لیک او لوست له نعمت څخه برخمنې شي. او وروستۍ خبر دا چې په بلخ کې د ښځو لپاره د وی دینی مدرسې د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د وخت خبری آژانس ته خبر له مخې په دغه مدرسه کې بچې د جهانی بانک په مالی لګښت جوړیږي. 800 جنکۍ او میرمنې دیني زده کړې کوي. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د بلخ د مزار شریف ښار د غیاث الدین د لیسې په انګړ کې د 2200 متر مربع په مساحت په پخه او اساسي ډول ښځو ته یوه لویه دیني مدرسه جوړیږي. قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2700 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چشمان استادا منگری زلفان استادا غتن کیسوانی سپنجا بنو سلبان استادا کماری چشمان استادا منگری زلفان استادا غتن کیسوانی سپنجا بنو سلبان بل ربان دیور کا دوڑتا بنگڑو شور کا بل ربان دیور کا جوڑتا بنگڑو شور کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا
لیلا لیلا یما دک در پا یما پناس کا تک وہ مست دل ربا یما لیلا لیلا یما دک در پا یما پناس کا تک وہ مست دل ربا یما
تل کوا لری نا خندل کوا سچی اشارہ کم خواتا میرا تل کوا سرگ کی تل کوا لری نا خندل کوا سچی اشارہ کم خواتا میرا تل کوا ما پتی تن موڑ کا جوڑ دا بنگڑو شور کا ما پتی تن موڑ کا جوڑ دا بنگڑو شور کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا
سنگار جزان کرما تب زہران کرما پمی نامی نبا تخلے جانان کرما سنگار جزان کرما تب زہران کرما پمی نامی نبا تخلے جانان کرما
زخمی زخم نتا نشید نظر تا تور پمخالو نتا
رو رو قدم نتا زکنی زخم نتا مشید نظر تا تور پا مخالو نتا نن حالت میں نور کا جھوڑتا پنگڑو شور کا نن حالت میں نور کا جھوڑتا پنگڑو شور کا زخمی یا مشرا تکور کا ہم کا زخمی یا مشرا تکور کا
پتا اشنا وایم نندر کرو کیا وایم کاسر می نکرم دادر کا صفا وایم پتا اشنا وایم نندر کرو کیا وایم کاسر می نکرم دادر کا صفا وایم
اور بلا خور کا چھوڑ دا بنگڑو شور کا شور کا ہمیں کا زخمی زخمی بیا مجرا ٹکور کا ہمیں کا زخمی زخمی بیا مجرا ٹکور کا
د اونا تر او او ورزی په اونی کی
سلام را از رادیو آزادی مشنوین ساعت 11